اوریدون که هر کلی کوم د خبرونه مو د یو سات په مخه د چپ د منځنی سپی دول شپژنوي ترڅنګ په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د منځنی اسیا لاري د برېښنا د وی پروژې د مسیر پر سر له اختلافاتو خبرو. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او زیاني تاوانونه اړولي او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفاتو شمیر 13 رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. د ایتاترس خبري اژانس په حواله لاوروف ویلي چې جاپان او روسیه له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دي، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژه نه پیل کړی او څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارو له لارې د مسکو او توکیو د ګډې پروژې پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنچیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یو غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی وکړ. د پنچیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې سي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته سوې کمه سي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای سي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان پر دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه باید څېړنه وکړي. د پنځشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کمپ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راید الحسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې دا خونړۍ حملې به تصادفي شوې وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید په خپلواکه توګه تایید شي چې وای حمله د سوری د رژیم الوتکه کړې ده. د سوری پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پړې د بشر الاسد د رژیم پر اپوزیشن ور اچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل ورته د امریکا دفاع وزارت دا لومړي ځل لپاره د اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره یې د محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکراس د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې اړوند خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نژدې سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا پونو مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تېره شي. د برېښنا شرکت ویان بیا وایي
متاسفانه د هر اړخنه کوششونه په دې شوي دي چې دا حقیقتي کي یا بین القومي کي زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوي. البته دا کاملا تخنیکي موضوع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې شل پوځي عملیات په پام کې لري چې ترسره یې کړي. ناټو بیا اندېښنه لري چې القاعده به له طالبانو سره مرسته وکړي. دا اندېښنه مو د سیاسي چارو له کتونکو سره هم شریکه کړې.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي مګر دوی چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلی درلودلې هغه یې ډېر قوي دی او دا ضعیفه شوې ده په دې کې شک نشته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې یو شمېر اس ام اسونه لولو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلېدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژې ته ویل کیږي. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلال زوی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط لازادي رډو سره شخېدل.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر شي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر شي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره و د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي له حکومت سره به خپله همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر شي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده سوې او د په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فشنر اول وار بامیان د دغه پروژې لپاره سروې کړی و. خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي، او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر اشرف غني دوهم مرستیال سرور دانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیانه تیره شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کتبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلوولټ یا 500 کیلوولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې، همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي اولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لارې تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پریکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه وویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي کوي.
که دا لاین د بامیان لارې تیر شي IBTV.
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړې د دواړو اړخونو، همدارنګه د بامیان او د سالنګ، هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي. خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فردن کموږ د سالنګ د لارې لاین تیرو او خدای نه خواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دا لاره په سلی ساتو کې خوشی کوي. ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی، د حکومت تخمن یولس دولس ولایت د افغانستان وسره وسل دي، دا په سلی ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کېږي او موږ ته سهولت اسان مساکي ته سمون پاک کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسو تر څو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرزن د مرکزي ولایت نه شي، هلته به داسې قوا د کومه شي تر څو مونږ تلر شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي، فی کیلومتر 3.5 لک تر $15 لک پورې مصرف لري. او که دغه پروژه د مرکزي ولایتو د لارې تیر شي، دا د 3 تر 7 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو، دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه، دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه تلته د جوړېدو په حال کې دي، جوړېږي تر درې کال وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي؟
توحیدي صاحب، مخکې تاسو فشنر کمپنۍ ته اشاره وکړله سي هغوی سروې کړې ده. یو راپور سي ازادي راډیو لري له همدې کمپنۍ، له هغوی په دې راپور کې ویلي دي سي د بامیان لاره مسؤونه ده. آیا دوی هماغه راپور بیرته وروسته بدل کړی دی چې تاسو وایاست چې همدا کمپنۍ هم د سالنګ لاره غوره ګڼي؟
دوه راپورونه جوړ کړي وو. یوازې ویلي وو چې فرضاً نسبت د سالنګ نه د بامیان لاره مسؤونه ده، صحیح ده، مګر بیرته نور ارخونه یې هم ویلی وو چې دا څومره قیمت ته نامیږي، څومره وخت پرې ځای کیږي، څومره ډیر زیات دا ضایعات تخنیکی دی کې پیدا کیږي.
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیانه تیری او یا له سالنګ تیری، خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي، خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اچي شي سیاسي کی یا بین القومي کی، زه نه پوهیږم څه ولې دا کار شوی. هغه دا کاملا تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې چې دغه ستونزه باید زر تر زره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي. او دا د افغانستان ډونیشن دی، او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لرې کړي که تر دې ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کلو پورې به برېښنا ونه لري.
تویری صاحب مننه.
ډېره مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د شفق منم روان عملیات ستایي او وایي چې د دې عملیاتو په دوام شل نور عملیات په پام کې دي چې ترسره شي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نښه کول، د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیابه کېدو لاملونه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیات په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه، او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به شل نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اورسی دي. د وای افغان ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسي جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم له ځان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په ښه ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې شل عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسه کړي لرو، او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځین نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو د مرګ ژوبلې د ارقام په اړه څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل، او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لورې د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. د وایي هغه اصلاحات چې باید منځ ته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د موثریت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د شفق په نوم شل نور پوځي عملیات ترسره کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل چې د شپې په مخه د مخالفانو پر ضد عملیات ډېر اغیزمن دي، خو بل لور ته ناټو وایي القاعده شبکه افغان حکومت ته شایي مشکلات پیدا نه کړي، خو په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي او له طالبانو سره د همکارۍ له لارې کابل ته سرخوږی پیدا کولی شي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ناټو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي، او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناټو ویاند بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنجشنبې په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېرې شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له سلو تر درې سو پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزوري شوي، خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي، مګر د چې کم کار یې کړی دی یا څه لاسته راوړی دی درلودلی، هغې ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمن الزواهری تر رهبري لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل یې دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا سو، په دې جلا سو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمن الزواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعاله نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړیو شمېر تر ډېره حده لږ شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده، او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
ښاغلی رادمن شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تېره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړم، زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پاړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لخپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یو افغان سرتیری عبدالعلي خبري راخستل سوي چې ویلي دي د دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډېر سختي یې په مرسته تګ کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولی دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیري لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپانی په باور د اداري فساد د پراختیا او بیکفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د درېشي او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلی له امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال له 15 اویا نیولې تر 90 ډالرو پورې مصرف غواړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 16 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمه کیږي نړیوال ځواکونه د 2018 میلادي کال د می میاشتې تر پایه د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او ورباندې مصرفي کړي. نیویورک ټایمز رسپانی په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباعو ته د ورپیش ګواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د استرالیا د یوې طبعه میرمن کاتشن جن ویلسن تر تښتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې لیوی نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه، په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټیکه هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې لا دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي یو هالنډی او بلاخره یو استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د ورسپانې په حواله داسې اوازې هم څه چې ګواکې په افغانستان کې زیات بهرنیان تښتول سوي، خو د اړوندو هیوادونو سفارتونو دغه اوازې رسمن نه دي تایید کړي. د نیویارک ټایمز د مطلب په یو برخه کې راغلی په زیاته مواردو کې افغان اتباع هم چې په بهرنیو مؤسسو کې کار کوي اختطاف کیږي، خو دوی اکثره د قومي مشرانو په منځګړیتوب د مذاکرو په نتیجه کې له زیانمنېدو پرته د انسان تښتونکو یا هم سختریزو وسلوالو له منګولو خوشې کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزې په جنگونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی و. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیو چې د باختری خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولس کلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چې د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار د ارګ په یو خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای شوی به. نجیب الله پوپل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې پار کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل. نجیب الله پوپل د طالبانو د واکمنۍ وخت هم یاد کړی چې طالبانو ځینې تاریخي آثار له منځه یوړل. پوپل ویلي هغوی باید ټول تاریخي آثار له منځه یو نه سي ځکه چې د اسلام ستر پیغمبر هم د ټولو هیوادونو او خلکو سره ښې اړیکې درلودې. نو ښاغلی پوپل غواړي چې د یو هیواد فرهنګي میراث او شتمنی هم باید له منځه لاړ نه سي ځکه چې دا د ټولې نړۍ ارزښتونه دي.
د اسدی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې اسدی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ام اس نو ته مخ کړو اسمت څاروان مو لیونوي موبایل خبروي.
خبری است شاید د سیورزی لژیوی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو ویلاتې ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده خو د کامیابی دو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې په دې څپو خبري شي. د ماښام لوو د سهار ترو پورې بیا آشنا رادیو په دې څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني له زابل لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د شزو حقونو ته پاملرنه زیاته کړي ځکه چې په جنو ولایتونو کې شزي په بیرحمانه ډول وشل کیږي. عبدالغني ځواک له هلمند لیکي طالبانو په هلمند کې د کوکنارو زکات اخیستی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د هلمند په جګړه کې مافیایي کړي جګړه مختوړي ځکه چې هلمند د کوکنارو کور دی او په زیاته اندازه تریاک نورو هیوادونو ته لدی سایه استول کیږي. میرویس لخانشین لیکي زموش په سیمه کې امنیت شنه دی او مکتبونه بند دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي افغانان نور په خپل هیواد کې د جګړې د دوام تحمل نه لري، باید سوله راشي. یو بل اوریدون کې لیکلي له مرکزی حکومت غواړو چې د اوروزګان لار پرانیزي، موږ له ستونزو سره مخامخ یو. سعد محمد پر استول اس ام اس کې له نهر سراج ولسوالی څخه لیکلی دی. القاعده په افغانستان کې فعال ده، حکومت اقدامات وکړي. عبدالواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خو ده پکتیا لور ته جوړ شوی دی، اوس ولې مخالفت ورسره کیږي؟ سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستوبل اس ایم اس کې له حکومت غواړي چې ښوونکو ته بهرني بورسونه برابر کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوډیا کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي دي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د کم عمر کډوال په اروپایي ټولنه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیې ژغ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونیسف ویلي چې شایي رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو نوي رئیسي په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل شوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل شوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور شوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درېو میاشتو ته لنډه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې زیات شمیر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جغرافیې موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادو کې ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه بلل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربي وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. کچا هم کرد وسلوالو له خپلو ډیرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزې پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپل لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنکړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي، خو د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي، چې نه یوازې کردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریز د کردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کردستان د خپلواکي سیمې غوښتون کده په تضاد کې ده. د ته په پام سره چې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کرد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
او ساتي رادیو په منځني سپدول شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم او د ازادي رادیو په بل خبرونه کې بیا له تاسو سره يم. اوس ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشن وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپږ پیغامونه راغون شوې دي. البته یادونه کوم چې په پوره 9 بجې زما بل همکار فرشته نگاهه له تاسو سره وي او پوره 9 بجې تاسو تازه خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن هم دا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و. یوې د یو افغان ځوان عباسین نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وژلو زربګنون کې پیشه، او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتی وزي په حق لوه چې موږ د دوه دواړو موضوعګانو په اړوند لومړی ستاسو پیغامونه خبرو او ورسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خبرو. ناراضی چې دا خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
زما نوم نور احمد، د کندهار د ولایت ستاسو سره په تماس کې.
زه د اباسین پلار ته پیغام پرېږدم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی. اباسین پلار ته زه وایم چې ته په دې غم کې یوازې نه یې. موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو. خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو بیا عبرت وګرځېږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وابسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي. اباسین دې الله پاک وبخښي، الله پاک ښو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي.
حکومت نیولی دی اباسین دشمنان یا لغتی نیولی دی دا باید کساسی خلق عبرت نواخی او نور مسلمانان بیا دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نکی. سامی پیغام.
السلام علیکم. خیر و تندور سنگ پروانه دا اباسین پا قضیه پا قضیه پا اقام بانی دیر پیشی دسی من تر آقلی دی مگم مربوط مقامات و دولت چا پا دی بانی خود ندیر پولای ما تا دی مقامات و نظر خواهیم تا جی باید دی دیر سی خلق و دار خم جلگ بیری و کانیز منگ پروان با ولایت که خپلا دسی پیشی من تر آقلی دی مگم حکومت تیز رو ندیر پا خوالای دار خم کورون لور سوی دی دیر پیشی من تر آقلی دی ما دم لوړو مقاماتونه او مربوطه مقاماتونه دا خواهش دي چې باید د دې پیښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسوي. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن کوم د نړۍ څخه خبر کوم د اباسین په اړه معلومات کوم. د اباسین کاتبې چې ورسېږي د ولسمشر اشرف غني د اعدام کې د کاتبې طایفه ما شہادت ظالمان دی فوراً ہم رئیس جمہور دا حق لري، ہم قاضی القضات دا حق لري، جرن دی دا ظالمان کا دار ودوی ټول افغانان دا دی ملګری دی او دا دغه لاټر کوي دغه ظالمان دی راوځي را په دار دي چې کلاس دي په دوه کې کشل دي په پندوس ټول افغانستان ملت چې دی مسلمان دی د حق ته ادار دی او په حق او په اسلام پوهیږي د خدای تر له هغه باندې والله او حق ته تدې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زابل رحمن ابو غانه کندار ورایت نظام ته وريدي ما د مشران څخه د هله د شل اباسین په نامه کوم کچل دا باسن د چې وژل دي دا غو کچلا چې مو په وای چې په عام بازار کې دان چې ما د هله د اشرف غنی او د ډاکټر عبد الله ته د وای چې بیا بل وخت داس کاونه چې پر ماشین یې دوم نه ظلم کړی دي چې هغه په شهادت سره ول دي وای چې په عام دان چې دی خپل من جب تر کې بیا دی ول کی چې برته یې لکه هغه بیا د دوه مخته ګرځي هغه پلان مخته دا چې ماشین مې درم کړی د نور لپاره مې برات کیږي له کوم ځای نه پیغام نه سره کړ اشرف غنی به چې دا یو د دې پام بازار پر چوک باندې مننه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زادیار ولسوالۍ ټولو کارکونکو او درکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د اباسین عمر کې لاس لري تنکای ځوان چې نه خویندې لري او د مور یو نوی ځوان وو او په دې بهرمانه بیرحمه مرګ سره وژل دی چې انسان څه چې چرګوړم څوک نه وژني. نو دغه کشپی ورګانو ته او د قضایي سرنوالۍ ته دغه ته عرض کوم، سوال ورته کوم چې دغه نفر په داسې مرګ مر کې چې نور خلک عبرت نه واخلي، پانډه رقم اعدام کیږي نه او جیل ته جمع کیږي او طالبان هم اختیارونه ډېر کوي د 500 نفر اعدام محکوم شوي دي که دا اعدام شول موږ به داسې وکړو، موږ به داسې وکړو طالبانو ته، پاکستان ته، انده رقم ظالمانو ته چې خپل زور ونه ښایي اعدام یې نه کړي په چوکو کې ځوانو کې. دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي. مننه.
درنو اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان اباسین د ناوړی پیشي په حق لمو را لېږلی و. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبریال اجمل اند یو رپورت واوري چې په هغه کې د اباسین د پلار څرګندونې هم راخیستل شوې دي.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د د زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه منم، ما اوس دې نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا کار کې او زه دې وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو یاستولي خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین له پلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازم لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیول او ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځای مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نبی سره ډالرو مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دی په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو، اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې د روزګان د ولایت د امنیتي وضعیت په حق لمو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی.
السلام علیکم، عرفان یم، له روزګان ولایت څخه بشرګاری کوم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان مو له تعلیم څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم، د قدر منو اوریدونکو خبرې مجلې ته مو زنه مطلع من افال خر کلی کوم. روزګان د بهروت لسوالی نه میژن د څه وخلې دی. د روزګان ولایت بهروت لسوالی د مسیرې په حالت کې ده، او زه چې دی علاقه کې د مرچې په نامه سړک دی د کندهارو در جراوته راترامت کې دا سړک چې دی دا وسلوال مخالفینو نیولې دي، دا مورچه یې نیولې ده، مورچه په نامه یادېږي، دا علاقه یې نیولې ده، نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ پلورو په څه علاقو کې او زرتالیه په نامه یادېږي، په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنګ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوهان ځواکونه او هوایي ځواک نه راواستي، ټول به د دې علاقې څخه ژر تر ژره لاس لاکو او ګل کوم ډیر وسایل هم راوستل دي. کوم دا ولار مشته اعلان وسو خوش خو بل او رقم سیم وردا وسایل ګټ را ته پاتېږي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ وشیدون کې امور رضا. دلته خلک ډیر په تکلیف دي، لارې بندي دا شپږ میاشتې کې چې دا لارې نیولې دي، نو حکومت دې ته دغه کې سوچ کوي چې دا لارې نشي لکولی. دا باید دغه وچي وایي مخنیوی وچي. دغه طالبان څوم خلک په عذاب دي، لارې ګرد بندي کړي دي، چې نسته نه وړه نه پنیوټ نه وبراو پنیوټ، دا شی نه راوړه کېږي، لارې را باندې تپ ته ګرځي وغیرہ. عمومی لار حکومت نشي بندولی، د دې باید حفاظت وشي، دغه باید له منځه ولاړ شي، دغه لارې باید لاس شي. دا څنګه ژوند دي، دا څنګه موږ
ورور بداش تکلیف کی ورور د جرم مخنیوي باید وشي دا ول یو لار نور ته غوړ کړي حکومت وا ته میاشتې چې زړه کار ورور نور نور پر ټایم سپارم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه دروازګان ولایت جراوت ولسوالی سه احمد الله خبره کوم. مر په جراوت لاري بند دي. یو غونی وړه په 2500 کالداري ده. یو غونی ورېږي په داغه چي ده. برای یو غونی په 3500 کالداري ده. مر خدای دی وکړي د زادې ردیه کارکون کې مر اواز اشرفانی پرې ورسه. یو سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بل سلام علیکم. یم پلانی والے ما دروځنه ولا تک زور سوال څخه تاسو ته پیغام پیښدم. ما د حکومت تر وړو فړو موخه وا څخه د خواهش کی چې په هر ساحه کې جنگ پیښیږي به چې ملکانو ته پاملرنه وکړي. اگزامپل سوال یې کی اسکر چې راغلو چې من ساحه طالبان څخه ونیو د خلکو سمټو ګټام بوتو د خلکو وسایل بوت به چې کار ته خلاص واخلم سي او دې چې وای چې ولدا کار کوي وای مشتخ نیو ویل چې په ونی هم بیت نه دی ولې شته چې ملکانو خو دلګوي دا به ډېر شکار نه وي. دا به شرپانی خو یا تو د شرپانی اعتبار به هم د لاسه ولاړ شي. په دا رقم اسکر باندې باید چې څارنه ولري خپل اسکر باندې باید چې اصلاح پکې راوړي څو په ملت کې دي ځای دی په ملت آرام کې په جنګ باندې هېڅوک نه شي راموړی تر څو چې اصلاح رانه شي ادارې فساد ورک نه شي او د خلکو سره سمه ګزاره ونه شي. مثلاً
الو السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم. او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو سفیل کوم چې موږ یو مشکلات د مقامات پر غوښه پر ورسوي. نو موږ هم دغه غږ شوې دي د تېڅ شوک پروانه کې مقامات تم راځي او کوم مقامات محلي مقامات خو چا پروانه کې د چا څنګه اوریدل شاید پروانه کې. مننه. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، دا وه ستاسو هغه پیغامونه چې د اوروزګان ولایت د امنیتي ستونزو په باره کې مو د ازادي راډیو سره شریکې کړي وي. نو زموږ د سیمې خبریال ښاغلی صادق رښتینی په دې حقله یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډېر ولسوالۍ د غزېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي جګړه نور هم سختېږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. په عین وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د یولس میاشتو محاصرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار تور شو، دوکانونه وغیره خود کدې ووتلې. یولس میاشت کې چې محاصره وه ګرد نارې ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه وه کراچۍ ګرد پورې سر بازار دغه دي دوکانونه دي شروع دي وځي بالا ولاړه. نو پته یې ولسه چې درواغ وویلي چې نو ورځ مصر د ټولو حکومت چې وایي درواغ وایي فقط پر دې د خبره د وایي ټولو مسؤلین رسنۍ ته ورسوه. یولس میاشت کېږي موږ په زر متره مځکه کې ناست یو بالانو نه ده اخوا تم طالبان شاوخوا کمربند بیرغونه وغځي موږ دلته ناست یو وینه ټول وتله وسو نه خو راکې مواد سره نشي ستاسو د خلکو د لوږې مري هیڅ شی نشته. بس فقط راشي ولاړ شي به دریم ورځ څلورم ورځ چلته ټول شو. السلام علیکم مندانی ته ورځو کومندان ته هغه بس وای دریم ورځ څلورم ورځ چې کیسه هغه شی نه پات.
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو دا څرګندونی ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د 215 متالکو د اردو قمندان داو چا وفادار د یو شمیر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قمندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وبینی. د نایاب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمیر امنیتي مسؤلین
دین دوی دولسګان د زینی ولسوالۍ څخه نیدره کوي چې دمګړې لوی د احساس ولسوالۍ کې دی هلته البته دوی زموږ د میشتو ځواکونو سره لیدنه کتلې دي. انشاءالله په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او ځوانانی کارونه به شي د یادې ولسوالۍ لارې خلاص شي.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په روزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وای چې د روزګان ډیری ولسوالۍ د دوی په واک کې دي او دولت یوازې د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا وه د روزګان ولایت د امنیتي ستونزو په هکله ستاسو راغلي ثبت شوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي راډیو رپورټ چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واورېدې. نو زموږ د نن ورځې خبرونه کرار کرار پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د ځینو پوښتنو، غوښتنو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وي، هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. فقط یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چاری تپیا واڑ تک دی نقص قسمت ستورو محتوى ناموس الوام بخا هارون لدردنا نندي عشير تپنا راوڑے هارون لدردنا نندي عشير تپنا راوڑے جڑاند توری جڑاند توری